دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شو لومړی به خبرونه واوري
لوستونکې سید سلیمان شاه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د روانو جګړو په وجه باندې 2,500 ملکی خلک له خپل کورونه بې ځایه شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام ادارې یا وچا نن د پنځشنبه په ورځ د جولای په لومړۍ نیټه خبر ورکړ چې د تخار، بدخشان او بغلان په شمول په ګنش میر ولایتونو کې 55,000 اوسیدونکي مجبور شوي چې د تیرې یوې اونۍ په دوران کې له خپلو کورونو نه ووځي او نور ځایونو ته کډه وکړي. د وچا د رپورټ له مخې په زیاترو ولایتونو کې د جګړو له امله مواصلاتي لارې او سړکونه تړل شوي دي. حکومتي چارواکي هم مانی چې سږکال په توقلاده توګه په داخل د هیواد کې د بې ځایه شو افغانانو شمیر زیات شوی دی. بل خوا د تیرو څلور اونیو په موده کې د قندهار د میرویس نیکه روغتون ته 213 تنه ملکیان چې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړو په دوران کې ټپیان شوي وو د درملنې لپاره راوستل شوي وو. 119 کسانو د ټپونو له امله په روغتون کې سا ورکړه. په عین وخت کې د دغه ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې جګړې روانې دي. تیره شپه د قندهار د ښار په لیدوس کې واقع د پنجوایی او جړې پولیس والی کې او هم د شاولی کوټ پولیس والی کې د طالبانو حکومتي ځواکونو ترمنځ جنگ وشو. ویل کېږي چې په روانو جګړو کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوختي خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. همداراز د افغانستان د دفاع وزارت نن د پنځشنبه په ورځ د شنګاخ په لسمه په 13 ساعتونو کې د 258 وسلوالو طالبانو د وژلو دعوه وکړه او وایي چې 112 تنه نورې ټپیان شوي دي. پنټاګن د چهارشنبه په ورځ ومنله چې له افغانستان نه بعد امریکایي عسکرو له راوتو وروسته هم یو زیات شمیر عسکر په کابل کې د متحده ایالاتو د سفارت او د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتلو په خاطر پاتې. خو څارونکي وایي چې د عسکرو شمیر له هغو عسکرو نه زیات دی چې معمولا پر امنیتي دندو باندې ګمارل کیږي. کله چې د پنټاګن د مطبوعاتي وان جان کربینا په دې اړه د سه شنبه په ورځ د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې پوښتنه وشوه نو هغه ویل چې افغانستان د نړۍ د بل کوم هیواد په شان نه دی او موږ په هغه هیواد کې د امنیتي ګواښونو د نویت او ډاینامکس نه خاګه یو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تیر هفته خبر ورکړیو چې شاوخوا 550 امریکایي عسکر به په افغانستان کې پاتې. اژانس وایي توقع ده چې د متحده ایالاتو د دفاع وزارت به په راتلونکو څو هفتو کې له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راوستلو پروسه بشپړه کړي. طالبانو د پینټاګن د اعلان سره خپل مخالفت څرګند کړی دی او ویلي دي چې د امنیت ساتل د افغانانو دنده ده. په عین وخت کې په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت چهارشنبه په ماښام په افغانستان کې د طالبانو د تعلوزي عملیاتو په ارتباط په یوه رسمي مطبوعاتي بیان کې ویلي دي چې متحده ایالات د روان تشدد د پای ته رسولو غوښتنه کوي. د سفارت په بیان کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان میک پرایس دا خبره تکرار شوې ده چې نړۍ به هرگز د زور له لارې په افغانستان کې حکومت ونه زغمي. متحده ایالات ویلي دي چې د افغانستان له دفاعي ځواکونو سره به په 2023 میلادي کال کې 3 میلیارد ډالر مرسته کوي. د امریکا د سفارت په بیان کې ویل شوی دي په 13 کلونو کې 8,000 ملکیان وژل شوی دي او 10,000 نه زیات نور ټپیان شوی دي. د متحده ایالاتو چارواکو ویلي دي چې هغه په زرهاو ترجمانانو او قراردادیانو ته د اس ای وی په نوم د مهاجرت د مخصوصو ویزو د جاري کولو د پروسې د ګړندي کولو نیت لري چې د افغانستان په شل کلن جنگ کې د متحده ایالاتو له پوځ سره ملګرتیا کوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې میرمن جلینا پورټر پرون د چهارشنبه په ورځ د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل شاوخوا 18,000 کسان په کابل کې د عیسایوي د ویزو په انتظار دي. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د سه شنبه په ورځ په دې اړه یو پریکړه صادر کړې وه او د بایډن په اداره باندې غږ کړو چې له افغانستان د ترجمانانو او قراردادیانو د راوستلو کار ګړندی کړي. د ژغورنې نړیوال سازمان IRC په متحده ایالاتو کې 15,000 افغان ترجمانان او قراردادیان ځای پر ځای کړی دي. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر ډانل رمسفیلد د 80 کلونو په عمر مړ شو. رامسفیلد چې د متحده ایالاتو د څلورو جمهور رئیسانو د حکومت په دور کې په لوړو دولتي چوکیو باندې کار کړو، پر افغانستان او عراق باندې د متحده ایالاتو د پوځي یرغل په دوران کې د دفاع وزیرو. رامسفیلد یو دوره مخکې هم د دفاع د وزیر په توګه باندې د پخوانی جمهور رئیس جنرال فورد د حکومت په دور کې وظیفه سرته رسولې وه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې پاکستان به د نوموړي په قول هیڅکله هم بیا د افغانستان په جنگ کې له امریکا سره ملګرتیا ونه کړي. له اسلام آباد نه د امریکا غا خبریال په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي چې عمران خان د چهارشنبه په ورځ د پاکستان پارلمان ته په یوه تلویزیونی وینا کې د افغانستان په اړه د پاکستان د پخوانیو حکومتونو پالیسي احمقانه وبلله او ویل چې برناقی ځان د متحده ایالاتو په مشرۍ د ټیریزم ضد جنگ کې په لومړۍ جبهه کې شامل کړ. د افغانستان حکومتي چارواکو لستنه ایرانیان چې د مختلفو جرمونو په ارتکاب نیول شوي او په زندانونو کې پراته وو، نن د پنجشنبې په ورځ له خوشي کول نه وروسته د هوا په لاره ایران ته ورستانه کړل. په عین وخت کې په کابل کې د ایران سفارت ویلي دي چې 15 نور ایرانی قیدیان هم د افغانستان په محبسونو کې پراته دي. ویل کېږي چې 60,000 افغانان دا وخت د ایران د حکومت په مختلفو زندانونو کې پراته دي. د متحده ایالاتو د فلوریدا د سرف سایډ په ښار کې 13 هفته د یو 12 پولیس استوګنځي د راغورځېدلو په پیښه کې د هغو کسانو شمیر 13 تا ورسېده چې مړي تر اوسه پورې راوستل شوي دي. توقع ده چې جمهور رئیس جو بایدن او د هغه میرمن جل بایدن به نن د پنجشنبې په ورځ د فلوریدا ایالت ته ورشي. 143 کسان دا اوس هم لادرکه دي. د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو مجلس د روان میلادي کال د جنوري په 18 په واشنگټن کې د امریکا د کانګرس په ودانۍ یا کیپیټل باندې د پخواني جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د سلحاو قهرجنو طرفدارانو د حمله په اړه د تحقیقاتو لپاره د یوې مخصوصي کمیټې جوړول اعلان کړل. جمهور رئیس جو بایدن د چهارشنبه په ورځ د امریکا د هغو لیدیزو ایالتونو له ګورنرانو او دولتي چارواکو سره یو عاجله غونډه وکړله چې دا وخت پکې د سختې وچکالۍ او ګرمۍ لامله ځنګلي ورونه لګېدلې دي او د اوبو د کمبود په وجه شپانه او بزګران له سختو کړاوونو سره مخامخ شوي دي. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن ناوړی. د برېټانیې په شمول په اروپا او د نړۍ په ځینو نور هیوادونو کې د کوډنونس اوبایي ویروس د ډیلټا په نوم د نوې وژونکې نوې د خپرېدو وروسته او د ناروغانو د شمیر د زیاتېدو په تعقیب لسره په سفرونو باندې بندیزونه ولګول شو. د رویټرز خبری اژانس رپورت ورکوي چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویل دي چې د روسي پوز د برېټانی جنگي بیړۍ ډوبکړي هم وای د نوموړي په وینا د دریم نړیوال جنگ د پیل کېدو امکان نشته. او د ای پی خبری اژانس د رپورت لمخې د کاناډا د وینکور او بریټیش کولمبیا په ولایتونو کې د حیوانات د بومي وګړو شپږ سو نور قبرونه هم موندل شوي دي. د بومیانو یو چړنیز مرکز د چهارشنبه په ورځ ویل د مړي په حق ځایونو کې موندل شوي دي چې د رومن کاتولیک فرقې راهبانو پکې د بومیانو ماشومان ساتل. د خبرونو پای.
خبرونو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنۍ حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د چخپرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د کندهار روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې د ناامنیو له پیښو سره سم د دوی لویه برخه طبي منابع د جګړې د قربانیانو په درملنه لګول کیږي. د بلې خوا د کندهار له بیلابیلو برخو څخه د تودې جګړې راپورونه ترلاسه شوي دي. نور تفصیل زموږ د خبريال عزیز الله پوپل پر رپورت کې واوري چې له کندهار څخه راستولي.
په جنوب کې میرویس حوزه بیروختون مسولینه وایي چې د جګړو له شدت سره د روختون د هیواد په کچه یو له ټولو بوختو روختونونو څخه ګرځېدلې دي. د روختون ټول بسترونه د جګړې له قربانیانو ډک دي.
دا نو چې کوم یې نه په خونه کې ساتي روي مش په سره په ناس کې نه ساتي د سربېرونو په خانه په خونه کې نه ساتي چې مرمۍ را درته کړکنه وو تر هغه د دې په څکی و مشته دا سابسوزي کنه دي خدای ورته وګړي قرآن ورته سره خشيانې سوال سره وکړي دا ورسلو منه ورور ور سره وښني
د دې روختون رئیس ډاکټر محمد داوود فرهاد آشنا رډیو تویل چی په څلور اونۍ کې دې روختون ته 203 تنه د جګړې قربانیان ورول سوي چی یو سل نونه سنوې د جوړو ټپونو لکبل ساور کړي د عزت چی د جنگي واقعاتو له ځوالي سره په یو وخت د میرویس حوزوی روختون لوی برخه منابع د جګړې د قربانیان په درملنه لګول کیږي
دا میرویس حوزوی روختون چې اورېر مصرف او روختون د دې حوزې دی په تیر جوزه میاشت کې ارقام وشتل سوي یو سل درو پنځوس د مین او د بمبار په واسطه باندې یو سل پنځه دیرش ټول جنگي واقعات مو 203 واقعات دي چې مړینې تقریبا یو سل یو د یو سل درو پنځوس کسان چې وشتل سوي وو دا اوس یو سل یو کسان مړ سوي دي د مین او د بمبار په واسطه باندې چې یو سل پنځه دیرش کسان راغلي دي مړینې اتلس کسان وو او په هغه کې شپږ کسان بسر سوي دي او دولس یې په صرافه شکل تدوي سوي او تدوي سوي دي
په ورته وخت کې په جنوب کې د بشري حقوقو کمیسیون هم لروان جګړیز حالات سره لوی اندیشنه شي د نوموړي کمیسیون رئیس سلطان عیل اشنار دتویل چې په کندهار کې د هدفې وجنو او ماین چاودنو لکه بل ملکی مرجوبله تر بل هر وخت زیاته شوی ده
متاسفانه د ورستي جګړو لامل څخه ملکی طرفات کچ په ماغه حالت کې پاتې دی او هم کله کله دا کچ لوړیږي هم ډیر مهم لاملونه د ملکي دنفات چې رامنځته شوی دي هغه د شکرې سو مینونو څخه دی او همدارنګه د هدف وجونو څخه دی چې دا یو ډیر لوی لامل دی همدارنګه مخامخ جګړو څخه هم ملکي طرفات رامنځته شوی دي خو دغه دوه برخو کې ملکي طرفات کچ ډیر لوړ ده نو موږ د تل په څیر باندې بیا هم د جنگ په شکل وغارو باندې ځخکو چې په جګړه کې هغه بشر دوستانه حقونه چې دی یا د جګړې حقونه دی هغه په اکثر کې رعایت کیږي او په جګړه باندې موږ جدي اندیښنه لرو
بلې خو ته هم د کندهار له بیلابیلو برخو څخه د تودي جګړې راپور نه ترلاسه کیږي چې په ترڅ کې مرجوب له هم را منځ سوي ده له تیر شپې راهیسې د کندهار په لویدیز کې د پنجوي او جړی او په شمال کې بیا د شاولکوټ ولسوالۍ په بیلابیلو برخو کې د وسوالو طالبانو او حکومتي قواو ترمنځ جګړې پیل شوې د کندهار والی روح الله خانزاده په اړه وایي چې د پنجوي او جړی ولسوالیو ته تازه دم افغان ځواکونه رسیدلې دي
نوی تازه دم قوتونه جړی ولسوالی پنجوي ولسوالی دواړو ته ورسېدل هغه خپل کافي اندازه ان شاء الله موږ قوت لرو ډیر غټه تشويش خبره نه ده
د جګړو لسیمو څخه پرې وخت د ملکی مرجوبلی لویری لسګونه کورنۍ د کندهار شهر بیلابیلو برخو ته کډوالې سوي چې وایي لګنو سند سره لاس او ګری واندی وسلوارو طالبانو د کندهار د ورسوي امنیتي پیښو په تړه ورسنوي ته کوم تفسیر نه ده کړی
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب یامي به طرفه او مواسک رپورټونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د امریکا غږ آشنا رادیو ته تاسیس موږ د خبرونه اوري د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان ومنله چې واشنگتن به یو زیات شمیر سرتیري په افغانستان کې پریږدي ترڅو د امریکا د سفارت او د کابل د هوایي ډګر امنیت وساتي د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي خبريالانو ته ویلي چې په افغانستان کې د تشدد کچا لوړه شوې ده او د سولې په اړه د طالبانو نیت یو لړ پښتنې پیدا کړې دي خو کربی په افغانستان کې د پاتکیدونکو سرتیرو د دقیق شمیر نه دی شوډلې چې د امریکا د سفارت او د کابل د هوایي ډګر د امنیت د ساتلو لپاره به پاتسه نور حال پر پټ کې وایي
په افغانستان کې د جګړې په میدانونو کې د تشدد د زیاتوالي او طالبانو ته د امریکایي او ناتو ځواکونو د قومندان جنرال سکاټ میلر له خبرداري وروسته د امریکا د دفاع وزارت په افغانستان کې د امریکا اهداف څرګند کړل د پینټاګون وایان جان کوربی د سیشن په ورځ خبري اعلان او ویل چې په افغانستان کې د تشدد کچه ډیره لوړه شوې ده
what we'd like to see is
هغه څه موږ غواړو او لګلو ته لیواله یو هغه دادی چې طالبان په باور توګه بیرته د سولې بهیر ته راوګرځي او لکه څنګه چې ګورو چې حالت پیخیږي په یقین سره د هغوی د هڅو د ریښتین ولایي په اړه پوښتنه رامنځته کړي چې هغوی د سولې په بهیر کې یو مشروع او باوري شریک
participant
خغلی کوربی ونه ویل چې دقیقا څومره پوزیان به په افغانستان کې د ډیپلوماټانو د امنیت لپاره پاتې شي
مونږ له هم په جزئیاتو کار کوو چې په هوایي ډګر کې به امنیتي وضعیت څه ډول وي. همدا چې اوس مونږ او تاسو سره خبرې کوو، امریکایي سرتیری د کابل په هوایي ډګر کې دي. دا چې د دوی راتلونکي به څنګه وي سمدستي پرې نه پوهیږو.
د امریکا د دفاع وزارت د سرګندونو سره جوخت په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ ملر روان امنیتي وضعیت او د ولسوالیو سقوط چې ځینې استراتیژیک ارزښت لري د اندېښنې وړ بللای دی.
د امریکا او طالبانو د تړون له مخې ائتلافي ځواکونه یا د امریکا هوایي ځواکونه د افغان ځواکونو ملاتړ کوي او کله یې چې اړتیاوي او افغان فوجیان تر بریدونو لاندې وي د هغوی دفاع کوي. تر ټولو خلاره چې دا هوایي بریدونه بند شي، ما طالبانو ته هم ویلي دي چې تهاجمي یرغلیز بریدونه بند کاندي.
په ورته وخت کې جرمني اعلان کړی چې له افغانستان نه د خپلو ټولو عسکرو په ایستلو د ایواد کې خپل نږدې شل کلن پوځي ماموریت په بشپړ ډول پای ته رسولی دی. د جرمني د دفاع وزیر هم په خپل ټویټر پاڼه کې د خپل ټولو عسکرو د ستنېدو په اړه لیکلی، په دې سره د هغه تاریخي پراخ پوځي ماموریت سفر کوي تړل کیږي چې زموږ لپاره یو آزموینه وه. رومانیا هم خپل 140 تنه عسکر د شنبه په ورځ له افغانستان نه وویستل.
البته دا یو ماموریت و چې د قربانۍ غوښتل او مونږ تل د رومانیا د هغو 200 سرتیرو چې د دې ماموریت په جریان کې زخمی شوي او اووش نور وژل شوي دي درناوی وکړو.
ولسمشر جو بایدن تیره اونۍ په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان له سیاسي مشرانو سره په غونډو کې وویل چې امریکا له افغانستان سره بشري او امنیتي مرستو ته ژمنه ده. ولسمشر زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو ساتل د سولې د هغې معاملې سرغړونه ده چې د ترامپ ادارې له طالبانو سره کړې ده او دای په ځان د دغه خطر د اخیستو لپاره چمتو نه دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. طالبانو له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو په درشل کې د یو شمیر سیمو د نیولو لپاره هڅې زیاتې کړې دي، خو له دې سره سره د هیواد په بیلابیلو برخو کې ولسي خلکو د هغوی په وړاندې وسله هم راپورته کړې ده. دغه ولسي خلک وایي چې د خپلې خاورې او ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو ملاتړ به وکړي. نور تفصیل په دې راپورټ کې واوري.
په سلګونه پخوانی مجاهدین او عام افغانان د چهارشنبه په ورځ د پروان ولایت په غوربند ولسوالۍ کې راغون شول څو د طالبانو په وړاندې جګړه وکړي. د دغو کسانو په منځ کې یو هم پخوانی جهادي 55 کلن دوست محمد سالنګی دی. هغه هم وسره راپورته کړی او غواړي چې د لسګونو کسانو په مشرۍ د غوربند په ولسوالۍ کې د طالب جنګلې د پرمختګ مخه ونیسي.
در زمان قوات های شوروی است
د شوروی د قوتونو پر محل د امشامسل لخوا په جبهه کې روزل شوی يم. اوس هم د دولت پلیکو کې یو او ان زموږ اولادونه هم په دولتي ځواکونو کې دي.
دوست محمد سالنګي پر طالبانو غږ کوي چې سوله وکړي او له دې پرته به د افغان پوځیانو په سیمو کې پرمختګونه کړي. نو موري زیاتوي افغانان چمتو دي چې خپل ملي دفاعي ځواکونو څخه هم ملاتړ وکړي.
ما به این آرزو نستم که کسی از
موږ نه غواړو چې موږ هیڅ یو ورور ووژل شي. که هغوی پر موږ جګړه تحمیل کړي، ظلم وکړي او خلکو ته تاوان ورسوي، حتی زموږ او کلن ماشوم به هم وسله پورته کړي او د هغوی په وړاندې به ودرېږي، ځکه د هغوی جګړه جهاد نه دی او قدرت غواړي.
ما با اولادای کسایی هست
موږ د هغو کسانو اولادونه یو چې دلته وینه تویای شوې ده او په دې خاوره شهیدان شوي دي. زموږ پلانونه مجاهدین دي. موږ له دغو پاکستاني طالبان څخه نه ویریږو او د هغوی په وړاندې به جګړه وکړو. زه له دولت څخه تنخوا، جامې او ډوډۍ نه غواړم. موږ به له خپلې خاورې څخه دفاع وکړو.
د امنیتي ځواکونو کاروانونه په سیمه کې ګزمه کوي څو ځایي خلک د طالبانو له بریدونو وساتي.
زما پیغام ټولو خلکو او د پارلمان غړو ته چې د جګړې د کرخې شاته زموږ ملاتړ کوي، دا چې تل په همدې ډول زموږ ملاتړ وکړي. د ملت ملاتړ د پاوز د پرمختګ لپاره ډیر مهم دی.
طالبانو په روسي ورځو کې په ټول افغانستان په خاص ډول د افغانستان په شمالي برخو کې پراخ بریدونه پیل کړي دي. په کندوز ولایت کې د جګړو له امله حداقل 23 ملکی کسان وژل شوي دي. د صحي چارواکو په وینا د بهرنۍ ځواکونو د وتلو په درشل کې یوازې د رواني اونۍ په جګړو کې 290 کسان ټپیان شوي دي. کله چې امریکا په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې تر سپتمبر میاشتې پورې له شل کلنې جګړې وروسته به له قید او شرط پرته له افغانستان څخه خپل عسکر وباسي. تاوتریخوالی په ټول افغانستان کې زیات شوي او طالبان د یو شمیر سیمو د نیولو هڅه کوي. افغان چارواکي وایي چې د طالبانو له خوا یو شمیر نیول شوي سیمې بیرته نیولې او د نورو د نیولو لپاره هم هڅې روانې دي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د عامه روغتیا وزارت وایي د اونۍ د تیر اونۍ په پرتله د کورونا وایروس په مثبت پیښو کې شاوخوا 6% کموالی راغلی دی، خو لا هم دا وبا په افغانستان کې د خبرېدو په حال کې ده. د عامه روغتیا وزارت د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې یو زرو نسو تلویشت نو پیشو د سبت خبر ورکړی دی. په مکلی په دی حقله لکابل څخه د امریکا جاغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شنواری دی رپورته.
د عامه روغتیا وزارت د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د کورونا وایرس د 1930 نو پیښو د ثبت خبر ورکړي. د دغه وزارت مرستیال وایي ډاکټر میرویس الیزیوی چې په تیرو څلورو ساعتونو کې شپږ اتیا تنه د کورونا وایرس په ناروغۍ مړه شوي هم دي.
په تیرو څلورو ساعتونو کې 5,508 مشکوک کسان د کورونا ناروغۍ لپاره د هیواد په ټولو خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې کس شوي دي، چې د دې جملې څخه 1,940 تنه مثبت وو، چې له دې سره د مثبت شمېر په هیواد کې 1,205 ته ورسېدل. په یاده موده کې 912 کسان راغلي دي او متاسفانه شپږ اتیا کسان په ژوند لاس ورکړي.
د عامه روغتیا وزارت د رسمي شمیرونو پر اساس په افغانستان کې د کورونا وایرس د اوبا د خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې ټول 15,340 تنه د کورونا په ناروغۍ مړه شوي. د عامه روغتیا وزارت شمیرنې ښیي چې نن پنځشنبه د ورځې پرته د دې اونۍ له پیل څخه د چهارشنبه د ورځې پورې د تیرې اونۍ د ورځو پرتله د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې یو څه کموالی لیدل کېږي. ډاکټر میرویس الیزیا وایي چې د تیرې اونۍ تل دا اونۍ د کورونا وایرس په پیښو کې تر شپږ فیصد پورې کمواله راغلی دی.
اوس هم د مثبت پیښو زیاتوالی په هیواد کې لیدل کېږي. صرف د تیرې اونۍ په پرتله باندې پیښو کې د 15-16% پورې کموالی لیدل کېږي، خو دا د روغتیا وزارت ته د قناعت وړ نه ده، ځکه د یو څو ورځې کېږي چې په پیښو کې ثبات رامنځته شوی، یعنی زموږ ګراف په یو لیول کې دی، خو امکان دی شته چې بیا هم پیښې لوړې شي. د روغتیا وزارت د ساینس کمیټې او زموږ د اپیدمیولوژستانو د وړاندوینې په اساس باندې کېدای شي ورځې نورې هم موږ د مثبتو پیښو د زیاتوالي شاهدان اوسېږو، او د هغې څخه وروسته د درېو نه تر څلورو اونیو پورې وخت نیسي تر څو په پیښو کې ورو ورو کموالی تر سترګو شي.
د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د درېمې څپې پر مهال د هند کورونا وایرس د بڼې دلتا ته ورته پیښو وایرس ډېر خپور شوی، او اوس مهال په دغه هېواد کې 60% پورې د کورونا وایرس پیښې د هندي بڼې د وایرس پورې تړاو لري. د عامه روغتیا وزارت د رسمي شمېرونو له مخې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 30,000 ناروغان د کورونا په ناروغۍ یا په روغتونونو او یا هم په کورونو کې تر درملنې لاندې دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د هڅو سره سره په روغتونونو کې د کورونا وایرس د ناروغانو د شمېر د زیاتوالي له امله د اکسیجن د کمی ستونزه لا شته دي. د افغان جاپان په روغتون کې چې تازه د مصنوعي اکسیجن د تولید سیستم نصب شوی، ډاکټران وایي چې اکسیجن ته د ناروغانو د زیاتې اړتیا له مخې دا نصب شوی د مصنوعي اکسیجن سیستم د روغتون ناروغان ته کفایت نه کوي. په د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح وایي چې په دغه روغتون او نورو روغتونونو کې د مصنوعي اکسیجن د دستګاهګانو د نصب وروسته له بازار څخه روغتونونو ته د اکسیجن د وړلو اړتیا ډېره کمه شوې ده، او اوس مهال دغو روغتونونو ته په څلورویشت ساعتونو کې تر 200 پورې د اکسیجن ډبې برابرېږي چې د ناروغانو اړتیاوې پوره کولی شي. افغان حکومت په روغتونونو کې د اکسیجن د اړتیاو د پوره کولو لپاره د ایران، ازبکستان او تاجکستان سره تړونونه لاسلیک کړي چې له مخې دا هېوادونه په منظم ډول افغانستان ته اکسیجن برابروي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده، او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کېږي. زنم
قدر منوریدونکو شکر د کورونا د پیښو د کمیدو او د واکسینو د زیاتیدو سره په دې اوړي کې د اروپایي هیوادونو سرحدونه پرانستل کیږي او اقتصادي کاروبار بیرته پیلیږي. خو متخصصین خبرداری ورکوي چې کېدای شي د دې وبا زیاتې اغیزې تر ډیره وخته پورې ولیدل شي، په تیره بیا په ځوانانو کې، او اروپا د دې نسل له منځه تلل نسي تلافي کولای. د امریکا ژغ خبریالی لیزا براین د پاریس څخه په دې اړه رپورت راستولی.
د ځوانو فرانسویانو حالت مخ په ښه کېدو دی. شرابخانی، رستورانونه، همدغه راز ښوونځي او پوهنتونونه د وړي د رخصتیونه مخ کې پرانستل شوي دي. د سوربانی د پوهنتون یوه محصله قطار نیمک چې د کلنیو امتحانونو د پاره سبق وایي او چمتووالی نیسي، خوشاله ده چې د کورونا سو میاشتنی قید چې د کورونا نوتل نه شو پای ته
ورسېږي.
خو په فرانسه کې قیودات کمیږي، ځکه ټول ورځ د کمپیوټر مخې ته یوازې کېناستل ډېر سخت تمامېږي.
په فرانسه کې لکه نورو محصلینو غوندې ماک هم د خپل تعلیمي کال اکثره سبقونه په کور کې د آنلاین د طریقه وایي. متخصصین وایي د دغه بحران ډیر اغیزې لا هم ادامه لري او د اروپا ځوانانو ته اقتصادي، اجتماعي، ذهني او رواني کړاوونه پیښوي. زیاتره ځوانان لکه ماک د وخت په همدغه سیو حالت کې دي. بزنسونه په تیره بیا د هوټلونو کاروبار بند دی. ډیرو خلکو چې په همدې کارونو یې ژوند کاوه بیکار دي، کار نشته دی. د اروپایي ټولنې د شمیرنې له مخې د 15 کلنو نه کم عمر ځوانانو کې د 18% نه زیات کسان بیکار دي. په ځوانه طبقه کې غربت او بیکوري مخ په زیاتېدو ده، نو ځکه پریشان دي او په دقت او خپګان اخته دي. د اروپا د مطالعاتو د یو غیر حکومتي سازمان ای بی پیری رئیس سیرا کوپ کاس وایي چې نن سبا یوه طبقه اروپایان د ځوانانو په شمول فقط ژوندي دي، په کرونا اخته دي، بیکار دي. د ډوډۍ لپاره ځوانان اوږدو اوږدو کتارونو کې ولاړ دي او وږي دي. د دې سازمان تازه راپورټ همدغه راز وایي چې اروپایي ځوانان د بیکوري د ستونزې سره مخ دي. لکه د ډېرو نورو ځوانو اروپایانو غوندې ماک هم ډېره غریبه ده، نشي کولای چې د کور بل ځای ته ولاړ شي. مګر بل اخره یې د پاریس خواوشا سره نږدې د محصلینو او کارګرانو لپاره په یو ارزان قیمت تعمیر کې یو اپارټمان پیدا کړی دی چې فقط یو کټ او یو میز پکې ځایږي او یو وړه آشپزخانه لري. د ډوډۍ لوښي ټول په سینک کې انبار دي او یخچال هم خالی دی.
سی وو شرشې ان امپلوا اون الټرنانس ان سټاج سی وو سوئټې وو فورمې سی وو اوی بزوان د کونسای پور
تعلیمي مالی کومک اخلي او ډېر لږه حکومتي مرسته ورسره کوي، خو د ژوند لپاره کفایت نه کوي. مور او پلار هم هر وخت ورسره مرسته نشي کولای.
په یوازیتوب کې درس ویلو ورته هم د غراز رواني اوارث پیدا کړی دي. مایکوې حتی د کورونا د وایروس له وجې لدې مرزونو نه مخکې ورته د دقیق مرز لویدلې وو او د خودکشي فکر په سر کې ګرځیده. خو وایي چې د کورونا د وبا سره دغه تکلیف نور هم پسې زیات شو او ډېره سخته دا و چې نه شو کولای عادي او نورمال سنفونو ته ولاړ شي. د کورونا وایروس دغه وبا د نورو ځوانانو ستونزې هم زیاتې کړې دي. په تیره بیا د دې راپورت لقراره د بیوزله او وروسته پاتې سیمو اوسیدونکو ستونزې زیاتې شوې دي. د بشري چارو یو مبارز سټانلی کامیلی وایي چې پاریس ته نږدې سیمې بابګیری کې شاګردانو د انټرنیټ مشکلات درلودل. د کورونا له وجې د لګول شوو قیداتو په دوران کې و نه شو کولای چې د کورونا نه بار آنلاین خپل سبقونه تعقیب کړي. دی وایي د دې خارګوټي کورنۍ غریب دي، اکثره د 45 ماشومانو لپاره په کور کې یو کمپیوټر لري. تیر کال فرانسې یو 100 میلیارډي قانوني لایحه چې ځوانانو ته د کارونو او د روزنې او تعلیم لپاره ضروری و رد کړه. اروپایي رهبرانو ژمنه کړې ده چې د غربت چاره وکړي. خو متخصصین او ماهرین د سیرا کوپیکاکس غوندې په دې نظر دي چې ډیرو نورو اقداماتو ته ضرورت ده. کوپیکاکس وایي په اروپا کې په ملي او محلي سطحه انسټیټیوشنونه باید د دې ځوان نسل ملاتړ ته چمتو وي. ماک موافقه ده او دامنی چې ذهنی او رواني مرسته ورسره کیږي. خو وایي تقاضاوي ډېرې دي او په دولتي روغتونونو او کلینیکونو کې کارکونکي او مامورین بیخي کم دي. هغه او ګاونډیانو یو ګروپ جوړ کړی دی او یو بل سره په خپل کومک کوي. ماک همدغه راز په دې اوړي کې د مدني چارو او خدماتو په ساحه کې کار پیدا کړی دی او وایي هیله منه ده چې بل اخره به ژوند نورمال شي.
اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را جوړ